د افغانستان په وخت د مخام و بجې شوې. قدرمنو وینکو سلامونه مو منې د خبرونه تر ډیره دا زما حق د خبرونه ته ځانګړي شوی چې زما همکار اسد الله دودین به تاسو وړاندې کی. خو تر هغه د مخه څو خبرونه د افغانستان په اړه په دوحه کې د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسیده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وویل د افغانستان بشري حقونه له اوسنیو واکمنو یا طالبانو سره د تعامل څرنګوالی د ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه و چې ګډونوالو پرې بحث کړی دی. هغه وویل پاکستان د موارد وادو ګډونوالو د نظر توافق درلود. د طالبان په حکومت کې پیښته در رسیدو وزارت تایید کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غرخویدنې په پیښه کې 25 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې خلکو او ژغورونکو د مړو د رایستلو په لټه کې تیره کړه او په دې برخه کې لا د دوی هڅې روانې دي. د ځمکې خویدنې د سختو بارانونو وروسته رامنځته شوي دي. په افغانستان کې د روسیې سفارت وایي د دوی په غونډه کې د دوی استازي به له هغو افغانانو سره غونډه کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان د مدني ټولنې په استازولۍ دي ناسته ورغلي دي. د سفارت نن په یوه اعلامیه کې ادعا کړي چې دا ملکي افغانان په غیر شفاف ډول ټاکل شوي دي. په کابل کې د روسیې سفارت د دوی په غونډه کې د طالبان د نه ګډون له پریکړې هم ملاتړ کړی او دای د توجیه وړ بلل دي. قدرمنو اوریدونکو داول تر دې ساته مهم خبرونه وړاندې خبرونه کې چې دا زما حق دی خبرونه ده. اسد الله لودین به له تاسو سره وي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
السلام علیکم. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د خزو او نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوو پراخو محدودیتونو له کبله د خزو لپاره د روغتیايي خدمتونو راتلونکي تیار بریکي. د دغه سازمان د خزو د حقوقو مشر هیدربار ازادي رادیو ته ویلي چې موندنې ښیي چې خزي او نجونو روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ دي. تر دې وړاندې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړي چې روغتیايي خدمتونو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د طالبانو د عام روغتیا وزارت کې څه هم د روغتیايي خدمتونو ډاډ ورکړي خو وړاندې تایید کړي چې د خزینه ډاکټرانو او قابلو له کمښت سره مخامخ دي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي. د نجونو پر تعلیم بندیزونه په اوږد مهال کې روغتیايي خدمتونو ته په لاسرسي څه اغیز کوي؟ افغانستان کې د خو روغتیايي خدمتونو لپاره څه کول پکار دي؟ همدا او نورې مسلې دا زما حق د خبرونه کې ل خپل میلمنو سره چیړو. کوربا مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمنی دي د خوست دولتي شورا پخوانی وکیل او د خزو د حقونو فعاله زهرا جلال، د خزو د حقونو فعاله دیوا امرخیله او مدني فعاله او ډاکټره پروانه بارکزی. میلمنو ته خراغلاس ویم. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او په خپل سیمه کې د روغتیايي خدمتونو د سرنګوالي په اړه راته وایي. دغه نړیوال شمیرې دي چې زه درته اعلانوم. کولای سئ اړیکه ورسره ونیسئ او په ورته وخت کې کولای سئ چې لاند زنګ یا مسکال مکتوب وکړئ. موږ به هڅه وکړو چې برته تاسو سره اړیکه ټینګه کړو. دا شمیرې دي 00 420 1125 40. بل نړیوال شمیره ده 00 420 1125 40. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او په سیمه کې مو د روغتیايي خدماتو په تیر بیا دا چې میرمنې څومره دغه خدماتو ته لاسرسی لري په دې اړه راته خپلې کیسې وکړي. ورځو د بحث میلمنو ته. میرمن زهرا جلال سټوډیو سره وصل ده. میرمن جلال کزما غاغوري او اسمو غاغ راځي. مهرباني وکي په سر کې په دې راته تام شي چې د بشري حقوقو د څار سازمان د اندېښنې څومره جديدي چې وای په افغانستان کې میرمنو لپاره د روغتیايي خدماتو لاسرسي او راتلونکي ډیره تیارې بریخي. تاسو څومره د اندېښنو سره همغږي؟
مننه لودین صاحب ستاسو دا پروگرام نه لمړی ز تاسو ته ستاسو ټول کارکونکو همکارانو ته او په زمن کې میلمانی ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. دا چې افغانستان کې یو تحول راغی تاسو ته معلوم ده. مون تاسو ته چې ډیر کدرونه وتل او داسې یو خلا منځ ته راغله چې نجیب رانیدونکو خلا ده. البته ډیر مونږ هغه وخت چې جمهوریت فعال هم و ځینې ولسوالۍ کې مشکلات وو، د صحي مشکلات وو ځینې، حتی ولایتونه مونږ پکتیکا ولایت کې صرف یو ډاکټر لرل، بسته ولایت چې ډېر وسیع جغرافیه لري او هغه هم د بل ځای نه ورغلی وو هلته کار کوه، یعنی د پکتیکا نه وه. دا هغه څه وي چې مثلا نورستان ولایت هم داسې ډاکټران نه درلوده، نور هلمند ولایت ډېر مشکلات سره دا ولایتونه چې سرحدي ولایتونه وو هلته مشکلات وو. خو خوشبختانه چې په زمن کې سیمي په نوم پروګرام وو چې ډېر لرې ساحه کې دی ښځینه میډوایف روزلې وې او هر چا ته لاسرسي وو. بیا هغه سره سره ځینې موسسات وو چې هغه معاش ورته ټاکل چې دوی ګزاره کېده، یعنی یو څوک چې مرکز نه لاړ شي کډه ویسي او خپل بال بچ ویسي او هر څه مثلا مکاتب و هر څه نه لاسرسي ورته محدود وي، بیا حد اقل باید یو څه اندازه معاش ولري. خوشبختانه چې هغه وخت کې دا پروګرام وو. اوس فکر کوم ځینې موسسات هم ډېر وتلي دي او دغه کارونه محدود شوي دي، که کوم ځای کې کوم میډوایف یا قابله پیدا کیږي هم له بده مرغه چې هغه کوم ټاکلی معاش چې دی دوی به یا ګزاره نه کیږي یا د دوی د قناعت وړ نه دی هلته نه ځي. او اوس دغه ستونزه لا ډېره شوې ده، ځکه چې مونږ هم کلیوالو سره، مونږ هم د افغانستان خلکو سره په تماس کې یو، هغوی هم ډېر سر ټکوي، ډېر شکایت لري چې خصوصا د ښځینه او صحي کارمندانو نه ډېر اړتیا شته او دلته نشته، ډېر خلک مشکلات لري. او کوم ښځې چې مثلا مریض کېږي په لرې ساحه کې هر ولسوالۍ کې، خو موږ تاسو ته معلوم دی افغانستان کې هغه نشته، روغتونونه نشته، کوم صحي کلینیکونه وي یا سب سینټرونه وي یا هیلث سینټرونه وي، هغه ځایونه کې چې ښځینه نه وي نارینه او ته مراجعه کول هم خصوصا د اطرافي خلکو ډېر یو لویه مشکلات سره مخامخ وي. دې له خاطره هغوی هم مشکل لري او کېدای شي دولت ته هم معلوم شوي وي چې دا مشکلات شته او دا خلا موجوده ده، چې دغه خلا ټول زیان البته اولس ته رسېږي، خصوصا ښځینه او قشر ته رسېږي، خصوصا هغه سیمې چې سرکونه سم نه لري، موټر ته لاسرسي نه لري، په ډېره لرې ساحاته کې پراته دي، ولادي کیسونه او عاجل کیسونه دي چې باید زر تر زره هسپتال ته ورسېږي، روغتون ته. خو متاسفانه له بده مرغه چې دغه ستونزه نږدې ځایونو کې چې نه وي او کوم ځای چې د ټاکلي ځای پورې رسېږي امکان لري، یا هغه خطرناک حالات کې یا ماشوم له منځه لاړ شي یا هم مور له منځه لاړ شي یا هم داسې صحي مشکلات ورته پیدا شي چې ډېر یعنی مهاله پورې جبران مهم.
میرمن جلال، تاسو په پخوانی حکومت کې په ولایتي شورا کې د خوست استازي وي، اوس مهم یادونه وکړه چې له ولس سره په تماس کې په اړیکه کې همدا خوست کې مثلا بیلګه وګرځو، په خوست کې که ولسوالۍ تراشو، آیا په هر ولسوالۍ کې ویلی سو چې مثلا په کافي شمیر کې خزینه ډاکټران او قابلیت شته، او د جمهوریت حکومت ته په کتو یا د جمهوریت نظام ته په کتو اوس د قابلو او نرسانو شمیر څنګه دی؟ ځکه په دې دوه دوه نیمو کلونو کې خو لږ تر لږه له طبي پوهنتونونو څخه او دغه راز له انسټیټیوټونو څخه موږ او تاسو فارغان نه لرو د طب د برخې.
تاسو وګورئ، ما مخکې هم یاد کړه دا خبره چې ځینې وتلي دي او ځینې هم کېدای شي هغه کم معاش لپاره قناعت ونه کړي، او دا چې دا لړۍ بنده شوې ده دا هم ډېر یو غټ ستونزه ده اولس لپاره، ځکه چې دا څوک چې استر کېږي یا د یو سیمې نه بل سیمې نه جنکۍ وي واده کېږي هغه منطقه ترک کوي، یا هم ځینې محسنه ښځې وي چې هغه تقاعد سن ته رسېږي یا هغه سن ته رسېږي چې دوی نور وظیفه نه شي اجرا کولی یا هم مړه کېږي. باید داسې یو دستګاه غوندې فعال وي حکومت چې بل ورپسې ځوانان وروزي او هغه خلا ډکي. متاسفانه چې دا درې کاله کې دغه پروسه په ټپه درېدلی ده، حتی هغه ښځینه حتی ډاکټران یې درلوده چې اگزیټ امتحانونه یې پاتې وو، هغه هم پاتې دي، ځینې په آخري سمستر کې وو، ځینې په درېیم څلورم، همداسې سټیپ په سټیپ هغوی پاتې دي، قابله ګانې فارغې وي، اسنادونه نه لري، نن پاتې دي، دا هغه مشکلات دي. او تاسو تاسو ویل چې هغه وخت کې څو هغه وخت کې خصوصا مونږ ولایتي شورا وکیلان هم صحت په بخش کې مونږه صحت عامه سره همکاري درلوده او کوم خويندې چې غوښتل سره د کورنۍ البته لري ولسوالۍ کې خو تک را تک بیا ډېر مهم وي باید خپل فامیل هم انتقال کړي مونږ اقوام سره خبرې کول اقوام سره مونږ ناشته کول او هغوی سره یو جوړ جاړي ته رسیدو ځکه چې هغه وخت کې هم داسې یو فاصله واټن موجود و چې په اطرافو کې ډېر دولتي خلک آرامي نه احساسول یعنی دوی ځان ته امنیت نه احساسول ځکه مونږ اقوام سره کېناستېدلو او هغوی سره چې به مو کله دا خبره کمپلیټ کړه بیا به مو دغه قابله ګانې یا هغه صحیح کارمندان مونږ ورته معرفي کړه هغه اقوام به ټول ضمانت په غاړه واخیست هغه کلینیک به فعال شو یعنی زمونږ په خوست ولایت کې هغه لری لری ولسوالۍ سپیره ولسوالۍ دی چې سپیره ولسوالۍ کې هم مونږ صحیح کارمندان لر البته قابله نرس میډ وایف دغه مونږ لرل چې د ښځو هغه عاجل مشکلات حل کېده بیا چې کوم مثلا د سی سیکشن دپاره یا نور غټ پروګرام دپاره کوم صحي خدمات هغه خو بیا حتما مرکز ته انتقالېده او حداقل هغه قابله ګان خبرول چې دا حالت خطرناک حالت دی باید تاسو کور کې انتظار ونه کړئ عاجل به ریفریشن فورم هم ورته ورکړو او دوی به مرکز ته انتقال کړو دغه هغه څه وو چې د خلکو دپاره ډېر غټ سهولت پیدا شوی وو په زمین کې بیا ایم ایس ایف یا به سرحد روغتون په نوم چې کوم روغتون په هغه کې فعال دی خوست ولایت کې هغه ځینې سیمو کې داسې هیلت سنترونه فعال کړي وو چې هغوی ته حتی د هغه ټیکسي کرایه هم ورته ورکول مریضانو دپاره دا هغه څه وو چې خدمات ډېر ښه په ښه توګه په مخ روان وو یعنی زه داسې نه وایم چې سل په سله هر څه سم وو سل په سله که نه وو هم هغه نسبي خطراتو مخنیوي شوی و مرګ میر د مور او ماشوم ډېر کچه یې ټیټه شوې وه او په زمین کې هغه مبالغین وو صحي مبالغین چې میندې دپاره به هغه خطرات فکتور ورته رسول چې دا د خطر فکتورونه دي کله چې تاسو دغه علایمو ته مخامخ کېږي تاسو باید عاجل روغتون ته ځان ورسوئ دې ته انتظار نشئ چې موږ به ښه شو ځکه چې دا د خطر علایم دي باید تاسو ځانونه مرکز ته ورسوئ او هغه څه وو چې خلکو دپاره ډېر سهولت پیدا وو اوس چې متاسفانه هغه ځینې موسسات وتلي دي او هغه کلینیکونه کې هغه ښځینه صحیح کارمندان نشته بیا هم خوست ولایت په نفوذ ولایت دی ګرته جغرافیه کې وړوکی دی اما کوم ډاکتران چې پخوا وو مونږ په ګوتو شمار کې اوس محدود ډاکتران درلودل خو بیا خوشبختانه چې وکیل صاحب کمال ناصر وچلی او دولس ښځو دپاره فوق العاده هغه د ولایت د ستونزو لیدو سره د امر واخیسته چې هغه ښځینه د هغه نه فارغ شو خوست پوهنتون دولتي پوهنتون نه البته فارغ شو وروسته مونږ دولس پاسان لرل چې دولتي پوهنتون طب کې دوی هغه کول شرکت کول هلته فارغ د نور د پاچازار ابدالي په نوم کې هلته پوهنتون ډاکټر صاحب پاچازار د ابدالي په نوم پوهنتون هلته فعال کړی وو چې ډېر نارینه او ښځینه هم انسټیټیوټ وو او هم طب وو طب معالجوي دا ډاکټران ډېر حد نه ډېر ډاکټران یعنی په دغه شل کاله کې چې کوم لاسته راوړنه خصوصا افغانستان مجموع کې لرل او خصوصا خوست یو لرې سرحدي ولایت او جغرافیه نه وړوکی غرییزې سیمه ده دلته مونږ لیده یعنی ساری نه درلوده مونږ ډېر ښځینه ډاکټران پیدا کړه مونږ ډېر قابله ګان او حتی نرسانو انستزلوکو مثلا تکنیشن دغه ټول د نارینه او ښځینه په څنګه کې مونږ ډېر لاسته راوړنه درلوده اوس ځینې هم کور نه وتلي ځینې به واده شوي ځینې هم به ځینې محدودیتونو له وجې چې کوم یو افغان شخص غواړي چې په کوم اندازه کې باید خپل زنانه او په کوم ترتیب کې یو ځای ته وي چې راشي څنګه وکړي هغه شی ته یا نه لاسرسي یا د قناعت وړ نه هغه نه به ځینې ښځې زړه نه ښه کوي چې برخه واخلي دې له خاطره په خوست کې هم دا کمبوتیا شته او خصوصا زه د کاپیسا ولایت یم چې زمونږ ولسوالي علسی نومیږي ډېر غرنیزه ولسوالي ده هلته بیخي مونږ اثر یو هغه نه لرو
میرمن جلال ډیره مننه سلامات استاد تبیر تر اگرزو تاسو له خبرو نه داسې معلومیږي چې په خوا هم چې د جمهوریت نظام وخت وهلته هم په ولایتونو کې خصوصا په لری پرتو ولسوالیو کې د قابلو او ډاکټر صاحبانو د خزینه ډاکټرانو شمیر ډیر د پام وړ نه وو. خزینه خدماتو ته یا روغتیا خدماتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي او اوس وایي چې هغه شمیر نور هم محدود سوی دی. د اکثرو نرسانو معاشونه د پام وړ نه دي او ځینې له هیواده وتلي دي. کور ودان تاسو ته بیرته راګرځو ورزو د بحث بلې میلمنې ته ډیوه امرخیل هم استودیو سره وصل شوې ده د ټلیفون له لارې. میرمن امرخیل ستړي مشي، ستاسو په نظر په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت خصوصا د میندو لپاره او د میندواره میندو لپاره څومره د پام وړ دی او په دې برخه کې د بشري حقوقو د څار سازمان اندېښنې څومره د پام وړ دي؟
سلامونه تاسو ته قدرمنو ملمنو او قدرمنو اوریدونکو ته. دا واضح خبره ده چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو وضعیت موږ تاسو ټول ته معلومه ده او دا چې اوس د ښځو ستونزې په صحیح برخه کې څومره زیاتې دي، له حد نه زیاتې دي. او دا واقعیت چې موږ ټولو ته یو ډېر غټ خورا تشویش رامنځته کړی ده. نو دا په دې وجه باندې چې اوس مهال موږ یعنی نشو کولای یا اوس موږ ډاکټران نه پاتېږي یا اوس درسونه ته دوی نه ځي، پوهنتونونه ور باندې بند شوي دي. پخوا هم چې کومې ډاکټران فارغه شولې کله چې د هغوی دولتي امتحانونه راورسېدل نو هغوی ته اجازه ور نه کول شوله او بلاخره چې دوی هم نور نو ناهیلي شولې او وطن پرېښود. در حال چې هغوی داسې یو پړاو ته رسېدلي وه چې نور نو د هغوی د تحصیل موده ختمه وه او موږ کولای شو چې په ډېره ښه طریقه په دغسې متخصصینو څخه موږ ګټه واخلو په خپل وطن کې. خو بدبختانه هغه بده مرغه زه باید په ډېرې خواشینۍ سره دا خبره وکړمه چې دا دغه شرایط دغه ټولنه داسې ورباندې راقایده کړله چې حتی یو ډاکټر چې هغه پخوا وخت کې نه کوم سیاسي فعالیت کړی اوسېږي، نه یې توپک اخیستی ده، نه یې کومه بله کار کړی. یعنی ډاکټر خو په هر حالت کې یوازې خدمت کوي ټولنې ته، هغه خو په هېڅ ډلې پورې دوی ارتباط نه لري. نو دا واقعیت چې ډېره زیاتې د خواشینۍ خبره ده چې زموږ ډاکټرانو له هېواد څخه لاړل. همدغسې ډېرې زیاتې ډاکټرانو یا کومې ملګري چې ما پېژندلې چې دې امتحانونه په نیم کې پاتې شول، دوی هیواد پرېښودلو او لاړلې د خپل زده کړو په خاطر باندې نورو هیوادو ته لاړلې. او اوس مهال یعنی په دورستیو کې د څو ورځې مخکې په دې باندې هم موږ خبر شولو چې هغه دوه کلن انسټیټیوټونه چې صحیح برخه کې ډاکتران روزلې هغه هم په افغانستان کې په هنجونو باندې بند شول. چې له هر خوا نه دغسې د تحصیل ساحې یا په دې باندې را بندې شي، نو دا خو واضح خبره ده چې موږ ډاکټران به په راتلونکي کې بېخي ونه لرو. دغه کومې چې وشته دي دا به هم په راتلونکي کې موږ ونه لرو، ځکه چې یا به دوی ته کومه ناروغي پیدا کېږي یا هم دوی به مري یا هم به دوی له هېواد څخه کډوالي کېږي. نو دا واضح خبره ده چې بل دا چې موږ نشو کولای چې هغلته دغه کومې مېرمنې چې ښځینه ناروغي ولري هغلته په افغانستان کې نشي کولای چې نارینه ډاکټران ته دوی یوړل شي، ځکه چې په افغانستان کې خو موږ تاسو
ته میرمن جلال هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې تر ډیره خلک په لرو پرتو ولایتونو کې په لرو پرتو ولسوالیو کې نه غواړي چې خپل میرمنې نارینه ډاکټر ته بوځي. نو دغه لپاره دغه د خزینه قابلو او د خزینه ډاکټر صاحبانو موجودیت ډیر مهم دی. د طالبانو حکومت هم که څه هم د روغتیایي خدماتو ډاډ ورکړی، خدای تایید کړي چې دوی د خزینه ډاکټرانو او قابلو په برخه کې له کمښت سره مخامخ دي. څومره مهمه ده د خزینه قابلو او د خزینه ډاکټر صاحبانو موجودیت د ټولنې لپاره، خصوصا د افغانستان د ټولنې لپاره چې هغه سنتي او دودیز مشکلات هم لري چې دوی نارینه ډاکټر ته په اسانه میرمنې نه بیایي؟
وګوره، د ښځینه ډاکترانو شتون په هر ټولنه کې ډېره زیاته اړینه ده، ځکه چې هر ناروغ هغه خپل جنس والا ډاکټر ته خپل د درد په اړه د خپل یعنی د خپل تکلیف په اړه ښه ویلی شي. نو که چېرې په ټولنه کې ښځینه ډاکټر شتون ونه لري نو دا واضح خبره ده چې بیا خصوصا په افغانستان غوندې یوه ټولنه کې چې هغلته دوه مسلې دي چې یو د موږ یو اسلامي هېواد ده، د اسلام مسله ده، بل د کلتور او فرهنګ مسله ده، چې همدا وجه ده چې نشي کولای چې ښځینه ډاکټره ونه اوسېږي. نو موږ د کلتور له لحاظه نشو کولای تر دې حدا پورې چې زمونږ ناروغ بمري هم خوالې ز په دې باندې سل سلنه مطمئنه یم چې زمونږ په ټولنه کې به یو نارینه اجازه نه ورکوي چې خپل ښځه د خدمت ناروغۍ په خاطر د نارینه ډاکټر درملنې لپاره یوسي، ځکه چې دا ورته د ننګ مسله ښکاري، دا ورته د غیرت مسله ښکاري. نو دا واضح خبره ده چې هغه میرمنه به مري، هغه میرمنه به بنګه له لاسه ورکوو، او چې دا بیا د موضوع بیا راڅرخیږي په دې باندې چې دلته بیا هم خشونت د ښځو په برخه کې شو. نو دا لړۍ همداسې شتون ولري، موږ به په دې شکل باندې ډېرې میرمنې په هم په دې ډول به موږ له لاسه ورکوو، او هم دا چې اوس دا ساحه چې په افغانستان کې په میرمنو قاعده شوې ده هم په دې ډول باندې به موږ له لاسه ورکوو. او بالاخره په وروستیو کې خو زه داسې د ناهیلۍ احساس کوم چې په وروستیو کې به په افغانستان کې هیڅ یعنې ښځه نه شي کولای چې حتی خپل غږ اوچت کړي، حتی د خپل درد په اړه چاته ووایي. نو دا ستونزې اوس هم روانې دي، او د میرمنو وضعیت چې ډېر زیات دی اندښنې ورته په افغانستان.
مننه میرمنه مرخیل، سلامت اوسې. بیرته تاسو ته راځو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره ده 00420212150 یو. دغه شمیره به تاسو زموږ د فیسبوک او یوټیوب لپاره هم په سکرین باندې وګورئ. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه دا زما حق دی خبرونه اورئ. مننه،
السلام علیکم.
علیکم سلام. خور کې کوم ځای نه مالک نه ولید، او تاسو روغتیاي خدمتونو ته د مایندو په ځانګړي توګه د میندوار میرمنو د لاسرسي په اړه باندې څه وایي؟
مده میدان ورداګ ولایت نه اړیکې نیولې ده د فیض آباد ولسوالۍ نه، او دا ته خبر وو چې پورې د محمد خان کلینیک په نامه یو کلینیک چې د فیض آباد په سیمه پورې مربوط دی. روغتیاي نو که تاسو هم په کیسه دي چې تر دې راه را پوري ویني تاسو ماته نه کوي خلک ده څه دي تر اوسه پوري.
ښه، هلته تاسو دغه کلینیک ته چې مراجعه کوي څه شمیر قابلیت او نرسان سته، او فکر کوي چې د سید آباد ولسوالۍ دغه کلی لپاره بسنه کوي او کنه؟ ارتیا ډیره ده، او لکه څنګه چې مخکې زموږ میلمنی ویل چې په خوست او دغه راس کاپیسا کې کم تر کمه د خزینه ډاکټرانو قابلیت شمیر د پام وړ او په کافي شمیر کې نه دی.
نه د میدان وردګ ولایت خو چې په خاوه د جمهوریت په وخت کې وغونه و زیات ویلې ډېر ښه شوی دی، او په جنګونه وغه زیات وو. خو اوس وینې د ښځو دپاره بېخي هغه وخت په لازمه ډاکترانو ته ورتلل، شخصي ډاکترانو ته چې دې ته شاوخوا به په سیمه کې لږ لاندې به وو. اوس کلینیک ته او که ډېر ناروغ ویلې ولایت ته، او نور ټول لاندې دغه محمد خان کلینیک ته ورولي.
او تاسو نه یو بل پښتنه هم کومه تاسو چون په کلی کې وو سي شاه دغه کلیواله خزر لزرنه خراشي دغه دموکو تاسو وسنه قابلیت او ډاکټر صاحبانی چې دی ممکن شمیره کافی او ما کداغه سه په کلونو باندې دموکو تاسو پانتونونه باندې ل طبي برخې دموکو تاسو نور فارغانی و نه لرو. فکر نه کوي چې د وخت په تیرېدو د کلونو په تیرېدو به دغه خزینه ډاکټرانه چې دی دوی بستل کیږي، دوی بخپل داند پرېګ دی نوې ډاکټرانه بنوي. څومره اړتیا ده چې د طالبانو حکومت لکتر لگا په طبي برخه کې، د طب په برخه کې، د طبابت په برخه کې نجونو ته د تحصیل او پانتون اجازه ورکړي؟
په پښه مې روانه دی تر اوسه. اوس د نور کله په کلی کې د جنکې درس نه وو، چې د شپږ مسیم په پوری خلاص کړی دی په کلی کې، او په خاور کې ودرم راځو دا نه دی په کلی کې. چې ځي په کلی کې چې دومره نه ته لګاونه په نجونو پورې کوي دي کاږي دي بيخي کاږي دي نجونو ته لګاونه شخصي موسسه د خانه چې دی په تر اوسه کار نه پروت هیڅ څه کوم درته نه ورته وایي چې تاسو د کلی دی لوري دی. خدای مې روانه دي طالبان له دې نه پروت یم مکتبونه خلاص کړي نه کلی والا مو په چې دی د درس ته لورانه لګي پاسې دوه خدای مې روانه ده.
او د وی مور په توګه او د وی خور په توګه چې تاسو حالته ژوند کوي، د طالبان له حکومت مشخصا غوښتنه په دې برخه کې څه لري؟ څومره اړتیا ده خزینه او تعلیم او تحصیل خصوصا د طب په برخه کې؟ ځکه مخکې زموږ میلمنو ویل چې په افغانستان کې په همدې کلیوالي سیمو کې په اسانه څوک زړه نه کوي چې خپل خور یا مور نارینه ډاکټر ته بوزي. د خزینه ډاکټرانو او قابلیت موجودیت په کلیو کې څومره مهم دی؟
ډیر مهم ده. اصل ما خپل یو ده نن د پلاسم سیم کې دا اوس باغم سیم جنکې ته درس ورکوي. خو د خپل د درس او د تعلیم وخت ته د خپل درس ویل خو د مجبوریت دا غوړي چې مې نه د درس په تن سیندغه شپږم سیم په پوره درس نه ورکوي جنکې ته. خو موږ یې طالبان نه دا هیله کوو چې لکه په کلی کې چې اوس دغه درسونه داسې خلاص کړي دي چې شپږم سیم په پوره او دا چې تاسو دا که په نامه چې داسې ونتونه لکه کلیوال اوس ډېر ورسره شاپ لري مینه ورسره لري چې دا کې نه باندې کوي د مکتبونو او د کورسونو او د مدرسو نه. خو دا رقم کلیوال چې هغه وي بیا کوم خدای مې روانه دی د نورو پنتونو نام خلاص کا
او کور مدان ډیر مننه زموږ د غوریدون کې واچې ل میدان ورداګونه یا اړیکه نیولې وال سید آباد ولسوالۍ نه او هلي کول چې انجونی وکولې سي پانتونو ته ولاړ شي ترسو د طب په برخه کې نور انجونی هم فارغ شي او د خزینه ډاکټرانو او قابلیت د کمښت ستونزه هوار شي. بیرته راځو خپل ملمنو ته. مرمن جلال تاسو له دغه خورکی سره چاړي کني ولې وال میدان ورداګونه څومره موافق یې دا وایي چې د محل خدمات د پام وړ دي او وایي هغه کلیوالي کلینیک ته چې دوی مراجعه کوي په کافي شمیر کې ډاکټر صاحبان شته دغه موجودیت به وي اما څومره لازمه ده د طالبانو حکومت ته د یو حکومت په توګه دوی مسولیت لري چې خلکو ته دغه خدمات ورسوي. اما د محل د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې دغه خدمات د پام وړ نه دي او راتلونکي هم ډیره تیاره بریخي. د یو حکومت په توګه د طالبانو مسولیت څه جوړیږي؟
مننه لودین صاحب. دا خورتي چې کوم ویل حقیقت نه لري خبره نه ده امکان لري الته وی د خدمات زګه چې میدان ورده کوم تاسو معلوم ده په کابل په همجوار کې پروت ده او ډیر نږدې ده کابل ته. کابل خو د قدرونو منبع ده چې ډیر مونږه باسواد خلک لرو الته او رزینه کولای شي چې وظیفه ته لاړ شي بیرته خپل شپه کابل ته ورسوي. هغه خو مرکزی سیمه ده. مونږه او نړیوال سازمانونه چې خبرې کوي امکان لري چې د لری پرتو سیمو خبره کوي. ما مخکې درته وویل چې په شل کلنه دوره کې مونږه دومره لاسته راوړنه لرل چې بېخي ساري مونږ نه درلوده. یعنی هغه نه کېده چې دا په خوست ولایت کې دومره ډاکټرانه او دومره قابلیت. ما درته وویل چې یو ولسوالي هم داسې نه و چې هلته به صحیح هیلت سنټرونه فعال نه وي یا هم کلینیکونه فعال نه وي. ګرچې روغتون د پاره مرکز ته راتلل ډېر ښه یعنی خدمات وړاندې کېده خلکو ته پاره. او صرف چې مونږ وایو چې څنګه د خارج هیوادونو دی سل رسیدګی د هر څه لپاره هغه په افغانستان کې امکانات نشته او نه کیږي. هلته هم نه کېده اوس هم اما کوم چې هغه وخت کې و ډېر شو او دا چې خورکی خبرې کوي خورکی خو د میدان وردګ خبره کوي. میدان وردګ موږ تاسو ته معلوم دی جغرافیا د لحاظ کابل په څنګ کې پروت دی. هلته د کابل لوګر دی که میدان وردګ دی. لوګر البته ځینې ولسوالۍ لري لري خو بیا هم د کابل ته ډېر نږدې دي. دلته فکر کوم دومره مشکلات نه محسوسېږي خو موږ خبرې باید د هلمند او د هغه بدخشان او د نورستان او پکتیکا او پکتیا او خوست دغه سیمه خبرې کومه دا میسته راوړو. فکر کوم چې هغه سیمه کې چې غریز د سیمه لري او ځینې کې چې معنی هیر وي هغه سیمه کې موږ مشکلات ولرو د ښځینه ډاکټرانو او امکان لري چې هغه ځینی کې د خصوصا د ښځینه او کوم خاص امراض چې دغه امراض لپاره نارینه هیڅ وخت زړه هم نه کوي چې یو نارینه ته ورشي او هغه کې مختوی شي. ولو که ښځې مړه هم شي امکان لري چې بیا هم زړه ښه نه کړي او دغه لپاره ډېر اشد ضرورت دی چې باید دغه سیمې کلینیکونه فعال شي او امکان لري هلته هم فعال وي. دا چې نه چې څوک به نه وي خو هغه نفوس په تناسب
او مېرمنه جلال کور ودان تاسو نه هیله کوم چې خپل کمره مو همداسې آن پرېږ دی ځکه زموږ اوریدونکي غواړي چې دغه بحث کې تاسو کم تر کمه وګوري او مطمئن شي چې تاسو موږ سره یې په سټوډیو کې. مېرمنو تاسو را سره اوسې اوریدونکو ته نوبات ورکو د اوریدونکو نظرونه راخلو. زه له اوریدونکو نه هیله کوم چې په لرې پرتو ولایتونو کې وي اړیکه ونیسي او د روغتیايي خدمتونو د وضعیت په اړه راته ووایي. ورځو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی ستړي مشه روغتیا د ازمه حق د خبرونه روغتیاي خدمتونو ته ځانګړې شوې آزادۍ رادیو.
السلام علیکم.
علیکم سلام. کوم ځای نه مو اړیکنی ولې او تاسو د روغتیاي خدمتونو په اړه باندې څه وایي؟
سعودی عرب نه اړیکه نیولې ده روغتیایي خدمتونه خو ښه دي. مقصد تاسې مو توپیر چلن مه کوئ. څه شي طالبانو حکومت باید ووایئ چې د افغانستان حکومت
خو د افغانستان حکومت تاسو له کوم ولایت پورې اړوند دی او هلته دا مهال وضعیت څنګه دی؟ ځکه د بشري حقونو د څار سازمان اندېښنه ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کمزوری شوی.
نه نه ده کم اوس کم شوی خو به مختم و. دا شل کاله چاول نه ده او کلیوالي سیمې وې. شپې مال به مختل مقام یې خو ته موږ ته اجازه نه وه چې بازار ته مې مریض وړی وای له وتلي وای له غسوي وای نو چا دا غږ ونه کړو. اوس داسې کار وکړئ چې زه باندې مشکلات ختمېږي. تاسو د طالبانو حکومت څه شي طالبانو د افغانستان حکومت ده او دا به حکومت انشاءالله.
ښه، او تاسو د راډیو غږ مجید کوئ لطفا خبرې وکړئ. په کلي کې نو دا مهال ښځینه ډاکتران څومره دي؟ آیا د پام وړ دي؟ اړیکه لرئ له کلي سره؟ اتمن تاسو خبرې کوئ له خپلو خپلوانو سره؟ ښه، د اوریدونکو اړیکه فریش ولا سعودي عرب نه اړیکه نیولې وه خو پوه نه سو چې د افغانستان د کوم ولایت اړوند و. ما ویل چې په افغانستان کې د ده نظر دا و چې ستونزې حل دي او ښځینه ډاکټران هم شته. په دې چې همداسې وي اوریدونکو، ځینو اوریدونکو راته له مخکې نه خپل نظرونه رالیږلي دي. دغه نظرونه به سره واورو بیا بیرته خپلو میلمنو ته راستنیږو.
نسبت تر ولسوالی و نسبت تر نور ولایت و فکر کنم نیمروز ولایت که شزو تا خدمات به خصوص زنان و زایمان برخه که شه خدمت نورتک سویدی آورتکی شیوس هم زکی چه واقعا حمایت سویدی اگه کم دکترانی کم قابلی وی چی شزی حمایت بی به خصوص زنان و زایمان برخه که تکره کسان دی واقعا هر کسان چه واقعا در شزی پا درد و در شزی پا مشکلات دی آگاه او خبر دی بنان شزو تا دننه په زران شهر مرکز کې البته دا خدمات وړاندې کیږي. ولسوالی کې هم داسې دي، اما مخکې تر دې هم تقریبا شاید شپږ میاشتې مخکې کال مخکې موږ مشکلات ډېر درلود په دې برخه کې. اوس هم څه ناڅه وضعیت بهتره سوی دی. شوز د ولسوالی کې هم خدمات وړاندې کیږي، ارائه کیږي. مخکې مشکلات سره مخ وو. وقت موږ لیدلې چې ولسوالی کې هم متاسفانه ښځې د زایمان پر وخت باندې متاسفانه خپل جان به د لاسه ورکوي، وفات کېدل، به په شهادت رسېدل. اما نن الحمدلله وضعیت بهتره دی او نورماله دی. همدار از شوز د خدمات کیږي. خوب به هم پیست اوزوارم دا غشتنه د امارت اسلامی مسئولین صدا دی چی خواهین دو تا دی هم اجازه ورکلی چی دی هم تحصیل و که زد چی وقت دغه کوم مسلکی ډاکټران یا مسلکی ډاکټرانی چې دلته حضور لري دا د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټور دي. دا وی تاوان نه لري. مسلکی کسان باید خپل پر وظیفو وسی. ځکه چې مسلکی کسان کوي سی یو فرد ته نجات ورکی او دا چې مسلکی کادرونه ته د دوی سره باید ډیر دی باید حمایت سی. مسلکی کادرونه باید په ټولنه کې وساتل سی. ځکه چې که وقت موږ غواړو د مرګ ژوبلې سره مخ نسو په زنانو زایمان برخه کې نو شه دا دی چې وام خویندو ته اجازه ورکو چې د وهم نه زیات د شپږم نه زیات تحصیل ته ادامه ورکوي. دی خپل هغه انجونې چې دولسمې پاتې دي هغه انجونې او خویندې چې اوس یې حتی ستاج امتحان پاتې دي یا طبي برخه دي زده کړه کوي دو ته دې هم اجازه ورکړي چې خپل کارو ته ادامه ورکړي تر څو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو. بیا معامله دا ده چې خویندو ته اجازه ورکړي څو تعلیم وکړي او راتلونکي افغانستان روښانه اوسي.
چوار و چوار سی یوا میلا خلق پراټولی منګر چاته نیم پای کټ ګولې نه ورکی. اول خوار نه پر پیدا کیږي بیا چې پر پیدا سوار د سم مریض د خراب مریض مثال تکړه مریض پرخ نه سره کی ګورته بس دوی دوی نه ګولې په غچی غچی کی ورکی ادا څه ماسید تاش په نامه ډاکټران دلته موږ شنه ولې دي چې موږ ساده وو د خلکو خدمت کې دا خو یا په سی واقع یا تر دغه نو کې سم کی.
السلام علیکم. صلی الله آزادی رادیو کار کون کو اور دین کو ته سلام نه نه کې لړاندې کوم ځان د پکتیا ولایت دوړ مول سل څخه یې غرور دلته نه پاکستان زمروشتا نه روختون شتا د درملونو لپاره غرور خلک دې رغټو ستونزې سره مخامخ دي. کله دې سم پیغام د لوړ چاور کو پر ورسې و سلام په احترام.
اوریدونکو دا زما حق ته خبرونه ته غوږ یی د تزانګړې شوې چې په افغانستان کې خزه په ځانګړې توګه میندوار میرمنې څومره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. دوه درنې میرمنې را سره دي، د خوست ولایتي شورا پخوانی وکیل او د خزو د حقونو فعال زهرا جلال او دغه راز د خزو د حقونو فعال ډیوه امرخیل. باید یادونه وکم چې مدني فعال او ډاکټرې پروانې بارکزی هم ژمنه کړې وه چې خبرونې ته به راځي، خو تر اوسه زموږ اړیکې نه دي ځواب کړې په دې هیله چې وکولی سي د خبرونې پاتې برخه کې له موږ سره برخه واخلي. اوریدونکو تاسو ته بیرته راګرځو، یو اوریدونکي به راواخلو چې منتظر پاتې شي. میرمن جلال او میرمن امرخیل، ستاسو حوصله غواړو، بیرته به تاسو ته راوګرځو. اوریدونکي ته ورځو، ستړي مشئ، دا زما حق دی، خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. خو مهربانی وکړئ بفرمایئ، شما در مورد موضوع چی میگین؟ در مورد خدمات صحی در ولایت خودتان.
ببخشین که ما در یک ساحه فکر میشیم در ناحیه 13 در مربوطات ناحیه 13 اوزه 18 موشن ناحیه 13 میشه. در جور دسترین نقاط همزی نایت زندگی میکنیم.
در کدام ولایت برادر؟ کم ولایت که وسی تاسو؟
کابل.
کابل که خواه میره بانیم که حالت روختیایی ستونز پکومه کچه که دیو تاسو خزینه دکتران تا لسرسای لرهی؟
نه، رزه در کابل زندگی میکنم. یا دمی نایت 13 یک منتقر به نام کتبلندی میگن. کتبلندی نارسیده در میدان شهر، همی دروازه کابل کشیده طرف نایه 13. دیگه زیاد از مراکز سهی اینجا فعال نیست، زیاد فعالیت نمیکنن، مردم دچار مشکل است. از اینجا راجع میکنن در مثلا شهر یا از اینجا مثلا طرف های نایه ششم و نایه سوم، اونجا زیاد مراجع میکنن.
سل عمل دهی دلتا دقا مسئولان چی دیده همده سیمه ده کابل ده دروازه دوی چه وایی چه والی دلتا پا کابل که پا مرکز که خزینه دکتران نشته ترو سل عمل معلوم سوی علات معلوم سوی؟
نه زیاد معلومات ندارم در باره از اونا، فقط در باره منطقه خود که زندگی میکنم در نایه 13 منطقه کتبلندی، مراکز سایی زیاد فعال نیست اینجا.
خب بسیار تشکر، ډیره مننه، سلامات اوسئ، مننه چې اړیکه مو ونیوله. بیرته راځو خپلو میلمنو ته. میرمن جلال، د دغه ورور اړیکه مو واورېدله، خبرې مو واورېدله چې له کابل نه اړیکه نیولې وه. د کابل کومې حوزې نو فکر کوم د ما هغه د حوزې شمیر هیر سو. اوس چې دغسې وضعیت دی په افغانستان کې، په راتلونکو څو کلونو کې د پانتونونو د خلاصون اړتیا څومره ده؟ خصوصا مخکې میرمن امرخیل وویل چې په افغانستان کې یو شمیر انسټیټیوټونه وو یا د لوړو زده کړو نیمه عالي موسسې وې چې د قابلګۍ په برخه کې او د نرسنګ په برخه کې ښځینه محصلان روزلې او دغه راز فارغان ورکولې، اما هغه هم بند شوي دي. د پانتونونو د دوام اړتیا څومره ده او څومره په کار ده چې طالبان لږ تر لږه په روغتیایي برخه کې محصلانو ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي؟
مننه لودین صاحب، دا خو موږ تاسو ته معلوم دی چې جامعه چې چیرته رعایت وي باید هلته د دولتداري هر سیستم فعال وي، که حقوقي وي که مدني وي که هم په زمن کې تعلیمي او صحي لپاره اشد ضرورت دی. اوس چې دغه کوم انسټیټیوټونه یا شخصي پوهنتونونه کوم سروې چې جمهوریت په وخت کې شوی و، د دولتي پوهنتونونو څخه ګرچه دولتي پوهنتونونه هم موږ تاسو ته معلوم دی چې په دغه شل کاله کې هر ولایت ته یا کم یا وړوکه یوه څانګه ورته ورکړل شوې دي. ځینې ولایتونو ته غټ غټ پوهنتونونه جوړ شو، لکه خوست لپاره شیخ زاید پوهنتون نړیوال پوهنتون دی، ډېر هر څنګه فعاله ده. خو بیا هم هر ولایت لپاره پوهنتونونه یو څه نه څه ولایتونه ورته لاسرسی لرل. بیا هم د شخصي پوهنتونونو چې کوم وو د هغه د محصلینو تعداد د دولتي پوهنتون نه ډېر وو، خصوصا ښځینه او په بخش کې. دا چې اوس دغه ټول په ټپه درېدلی دي، دغه یو غټ ضربه ده. دا هغه ضربه ده چې بالکل نه جبرانېدونکې ده، که دنیا دی د لاسه ورشي هغه به بیرته په لاس ورشي، نور څه تشته گذار دوي، هغه هر څه چې وي زما فکر کې هغه به جبران شي. اما دغه تعلیم او وخت وخت کوم د نظر سره مقایسه کیږي نه پیسې سره او هیڅ یعنی داسې قیمتي شی نشته د وخت غوندې چې دا وخت موږ نه طلب کیږي او زمونږ ورځ وزي کال وزي کوم قشر چې د بنسټ کې خودلو وخت دی چې مثلا یو ماشوم باید اوه کلنۍ شپږ کلنۍ مکتب ته لاړ شي دا چې دوه درې کاله د مکتب نه پاتې کیږي هغه تبان دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ ته رسیږي هغه وخت کې وایي مونږ پښتو کې متل لرو چې لخته چې قات نشي بیا ونه نه قات کیږي یعنی هغه تربیت د بنسټ نه دی کله چې هغه ماشوم بنسټ نه تربیت وانخلي او ناچاپ د سر نه بیا څه وشي او هغه څه دي چې حتی هغه غټان هم مایوس کړي دي چې ښه مونږ چې وویل څه شو هغه نه وي خو بیخي وایي چې بس تاسو چې وویل تاسو څه وکړو دغه دپاره زما فکر کې دغه ډېر د دې هغه مشکلات او تاوان ټول اولس ته ورګرځي او هر دولت چې په افغانستان کې حاکم وي هغه ته ورګرځي مسؤلیت ځکه چې دا اوس د هغوی حاکمیت ده د خپل حاکمیت لاندې باید د اولس غوښتنې ومني او د اولس غوښتنو دپاره ځواب ووایي البته مثبت ځواب کوم چې دوی پروګرامونه لري لکه حجاب افغانستان اسلامي ټولنه ده حجاب سره هیڅوک هغه نه کوي مغایرت نه کوي ټول خلک حجاب دپاره خوشحال دي مثلا مختلط درس ویل دی مختلط دپاره هم افغاني ټولنه نارینه هم خوشحالیږي البته ښځینه هم خوشحالیږي دې له خاطره چې ښځینه ته په ښځینه او منځ کې آرام وي نسبتا د نارینه سره نه وي آرام دوی خپله به هغه سره ډېر آرام سره خپل درس وایي او هغه مدرسې یا تدریس کوونکي هم اوناس طبقه وي دا خو ډېره ښه خبره ده یعنی دا به په نړۍ کې یو ځان ته لاسته راوړنه وي چې که طالبان صاحبان دا کار وکړي اما دا چې یو دروازه بند کړی دی دغه ترخه خاطره موږ نه یو وار مخکې هم تیر شوی دی څنګه چې یو عام کال کې دا جنګونه خپل منځي اختلافات شروع شو هغه وخت نه مکاتب او د ښځینه او درسونه هغه شو ټکنه شو مشکلات ورته پیدا شو تر 2000 پورې چې یعنی طالبانو په مخکنی وخت کې هم دروازه د مکاتب بند وو دا هغه نسل ټول بې سواد ستر شو حتی نارینه هم بې سواد ستر شو حتی هغه نسل کې تاسو وګورئ موږ څومره خلج لرو څومره ډیر خلج باندې تیر ځکه چې خلک آگاهي نه لرل او صحت لپاره لاسرسی نه لرل او اوس چې کوم دغه نسل بیا هم داسې بې سواد پاتې کیږي او دغه به د جامع د اوبو بار وي هغه نه موږ افغانستان کې کارخانه لرو نه موږ نور څه هغه لرو داسې کوم عایداتي منبع لرو همدغه خلک دي چې ځینې د صحي کارمندان به وي ځینې به خلکو ته خدمات یو طرف به خپله حلاله نفقه لاسته راوړی وي بل طرف ته به اولس ته خدمات وړاندې کړی وي بل به هغه اولس چې د هیواد نه بهر لکه پاکستان یا ایران یا نور ګاونډي هندوستان هیوادونو ته دوی سفرونه کوي هغه غذا اندازه خپله پیسې لګوي یو مریض د علاج لپاره هماغه دلته افغانستان کې دننه سرمایه ګذاري شي غټ غټ روغتونونه جوړ شي د بین المللي په سطح هغه مشینري او هغه شیان ولګول شي خلک ورته تلین شي او درسونه ووایي دې له خاطره دا به د دې پرمختګ دا چې دروازه بند کړي زما فکر کې دا به زموږ دپاره لکه خپل ځان چې په چاقو یا خپل ځان چې په عادي خبره په ترخیز ونې ولې کاټ او ونه بېوله پرېږدو یوه ورځ نه یوه ورځ وچېږي اوباد وړي دا زموږ خپل ځان ته تاوان دی زما فکر دی چې ګاونډیان هم ښه ګټه واخلي موږ نه څو استفاده به وکړي او نور رقیب هېوادونه او موږ به خپل ځان خوار زار کړي همداسې چې د عام خلک مریضیږي طبیعي حالت دی چې د حاکمانو سمیندې خویندې هم مریضیږي هغوی ته هم اړتیا ده
د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې دوی په افغانستان کې خصوصا په لرو پرتو ولایتونو کې په کافي شمیر کې ښځینه ډاکټران نه لري لدې ښکاری چې دوی هم دغه اړتیا احساس کړی ده په دې لاره چې اړتیا او ته رسیدګي وشي او دغه تاسو چې کوم غوښتنې کوي یا ولس چې کوم غوښتنه لري هغه غوښتنې ومنل شي میرمن جلال کور ودان سلامت اوسې را سره اوسې اوریدونکو ته نوبات ورکو بیا ورزو میرمن امرخیل ته ستړي مشي تاسو د ازما حق د خبرونه له ازادي رادیو نه اوري
سلام علیکم
علیکم السلام مهرباني وکي تاسو زما حق د خبرونه ته غوږی چې دا شبه پر رادیو سربیره زموږ پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي تاسو د خبرونه ته څه وایي
یو سلام د ملمنو ته، یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته.
مهرباني.
دا ننګرهار نه مېډی کني ولې افغان ما.
ښه افغان څه ستړي مشه مهرباني وکي.
خیر اوسه، خوشاله اوسه. دغه ننګرهار کې ډاکټران شته، په ښار کې لږ ډېر شته زنانه، ولسوالۍ کې ولسوالۍګانو کې ستونزې شته، ولسوالۍګانو کې نشته زنانه ډاکټرې. او اوس مونږ دغه مونږ لږ په دې باندې پریشان یو، دغه پنځه شپږ کاله یا څلور کاله نور هم دا ډاکټران کار وکړي، بیا به هغې نه بعد د دوی تقاوت شي. خو نورو ته، نور ډاکټرانو ته، مونږ نور ځوانانو ته مونږ اړتیا ډېره لرو، لږ هم نه لرو، ډېره دغه لرو، ورته اړتیا لرو. په دې چې دا خو تقاوت کېږي، بیا دوی خو زړه کېږي، څوک سپینګیري کېږي، پوه شوې؟ دی طالبانو باندې مې د دې غږ دی، دغه مکتبونه دې خوشي کې، پانتونونه دې خوشي کې. دا خو دا تجلکیان دي، کارکان دي. دا خو مونږ خو امریکا ته دغه نه کوو، مکتب نه وایو. پاکستان ته خو مونږ مکتب نه وایو، مونږ خو خپل ځان ته وایو، خپل افغانستان ته رڼا یې راوړو. پوه شو؟ دا خو زمونږ د افغانستان یو رڼا دی، یو معلم
افغان صاحب،
یو معلم.
تاسو په ننګرهار کې اوسئ، مخکې د زموږ میلمنې میرمن جلال اشاره وکړه چې په ګڼ شمیر کې افغانان خپل ناروغان د دې لپاره چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه د ډاډ وړ نه دي، پاکستان او نورو هیوادونو ته بیایي، خصوصا پاکستان ته. دغه تورخم وضعیت هم تاسو اتمن نږدې ګورئ، ځکه له تورخم سره تاسو ډېره فاصله نه لرئ. د تورخم لاره هم دغه جلال آباد باندې ده. څومره به اړینه وي چې په اوږد مهال کې د پاکستان نه موږ تاسو د ناروغانو تګ کم کو، خصوصا هغه افغانان چې هر ورځ پاکستان ته ځي، پاکستان ورته ویزې نه ورکوي، تورخم وخت نا وخت بندیږي، سپین بولدک لاره بندوي، تل کله ناکله ناندریزه وي دغه لاره، څه کول په کار دي تر څو په افغانستان کې دننه روغتیایي خدمتونه پیاوړي شي، روغتیایي بنسټونه پیاوړي شي، او له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان نه د خلکو اړتیا کمه شي؟
دغه مولا صاحبانو چې دغه اوس مونږ باندې حکم شوی دی، کمدغسې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، دغه شیان تعلیمي دغه ځایونه بند دي. خو خامخا به پاکستان ته به منډه تللې وه. خو پوه شي، اوس که ویزه پاکستان ته نه ورکوي، داسې خلک شته چې تورخم کې پنځه ویشت زره افغانۍ ورکوي، تورخم کې اپل او دوی اپل او پاکستانیانو ته پنځه ویشت زره افغانۍ اړي، بدون د پاسپورټ نه او بدون د دغه نه. دا ما ډېر خلک لیدلې دي، او ډېر خبر مې اورېدلې دي، او ډېر مې نږدې هم لیدلې دي. داسې کمیشن کاران هم پکې شته چې پنځوس زره افغانۍ اخلي، پنځه ویشت زره پله پاکستاني ته ورکوي، پنځه ویشت زره خپل اخلي. او دغه کمیشن کاران هم خو
یعنی نه هم خلک تورخم باندې اوړي، سره لدې چې ویزې هم ډېر پستونځو ترلاسه کیږي، او دغه ستونزې هم چې تاسو یادونه کوي. ستا کور مو ودان افغان صاحب چاړي کې منی ولې وننګ را هر نه سلامت اوسئ. ورزو د بحث میلمنې ته ډیوی امرخیل ته. میرمن امرخیل، ستاسو په نظر ولې تر اوسه هغه شرایط نه دي رامنځته شوي؟ د طالبانو حکومت په ظاهره وایي چې دوی د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار سره مخالفت نه لري، خو وایي چې تر اوسه شرایط نه دي برابر شوي، یا دوی ورته شرایط نه دي رامنځته کړي. اما د طالبانو د حکومت دا د دوه نیم کال ووتل، ولې فکر کوي تر اوسه د ښځو تحصیل ته او د ښځو کار ته، خصوصا که تحصیل باندې لږ تمرکز وکړو، ځکه تحصیل چې کله وایو نو د نجونو د طب تحصیل زموږ او تاسو د بحث اړوند راځي، ولې تر اوسه شرایط نه دي رامنځته شوي؟ ګرام څوک دي؟
وګوره، مخکې له دې نه چې ستاسو سوال ته راشم، د تېرو اورېدونکو په خبرو زه غواړم چې لږ شانت رڼا واچوم. لکه کومې خور چې زمونږ له سید آباد ولسوالۍ نه دی اړیکه نیولې، او دوی ویل چې په سید آباد ولسوالۍ کې یعنی هر څه سم دي، هغلته مونږ ډاکترانو کمبودي نه لرو، هغلته صحیح خدمات ډېر ښه په منظم شکل باندې روان دي. خو د دې سره دا خو واضح خبره ده چې سید آباد د میدان وردګو مرکز ته ډېره نږدې ولسوالۍ ده. واقعیت چې په سید آباد ولسوالۍ کې هغلته خلکو ته نه ډېر زیات سهولتونه شته دي، که مونږ ځیر شو د میدان وردګ په نورو ولسوالیو کې، یعنی چې زه خپله هم د میدان وردګو په ټولو ولسوالیو کې ما هغلته فعالیتونه کړي، هغلته زه تللی یم، باور مې وشو چې هغلته داسې لرې پرتې سیمې دي چې هغلته حتی د موټر لاره تللې نه ده. یعنی په داسې جګو لارو باندې یا په داسې سختو لارو باندې هغلته تګ راتګ کېږي چې که چیرې یو ناروغ په شپه کې یو ناروغ وي، نو هغلته یعنی امکان نشته چې موټر په هغې لار باندې د شپې طرف نه لاړ شي. نو بیا پاتې شول د صحیح خدماتو شتون چې په هغه ولسوالیو کې ممکن چې په نوم باندې کلینیک شتون ولري، ممکن چې په نوم باندې غلطه درملتون شتون ولري، ولې هغه ډول خدمات چې باید وشي نه کیږي، ځکه چې درملتونونه باید کېدای شي شتون ولري، خو درملتونونه کې هم هغه تاریخ تیر دواګانې لکه له پخوانه چې کومې دواګانې دي هماغه تاریخ تیر دواګانې ناروغان ته ورکول کیږي، ځکه چې دوی لاسرسی نه لري، ځکه چې دوی هغه سم یعنی مسلکي ډاکتران نه لري په هغه ځای کې. دغسې کسان دي چې کېدای شي یو څه وخت تجربه ترلاسه کړي، او یا هم کېدای شي تر داسې کوم درسونه ویلي چې هغه اوس پخوا وخت کې داسې کورسونه وو چې د شپاړس میاشتني یا هم که وایمه چې دوه کلن وه، نو هغې نه به دوی فارغ شوي او بیا په هغسې سیمو کې دوی فعالیتونه کول. همدارنګه که موږ ځیر شو میدان وردګو په دایمرداد ولسوالۍ کې، جغتو ولسوالۍ کې چې دا ډېرې زیاتې لرې ولسوالۍ ګانې دي، او هغلته بیخي صحي خدمات شتون نه لري، او همدارس چک ولسوالۍ، نرخ ولسوالۍ، بیسود ولسوالۍ ګانې چې دا ډېرې زیاتې لرې ولسوالۍ ګانې دي، او هغلته هېڅ ښځینه ډاکترانې په نوم باندې هم شتون نه لري چې زمونږ ډېرې زیاتې هغلته زمونږ ښځینه له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. او زه خپله هم څو ځله چې تللې وم، ماته دغه مېرمنو قصې کولې چې په دغه لارو باندې موږ تګ راتګ نه شو کولای تر ولایته پورې، نو په لاره کې حتما موږ هغه مریض له لاسه ورکوو، یعنی تر بل حده تر دغه کچې پورې ستونزې په هغه ولسوالۍ کې شتون لري. او بله خبره دلته د طالبانو د حکومت خبره ده، لودي چې زه فکر نه کوم چې حکومت به داسې حکومت وي چې لکه اوس مهال چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي، دوی هر څه په خپلې ولکې لاندې نیولي دي، ولې هغه د حکومت چې کوم قوانین، کوم اصول، کوم شرایط دي، هغه هېڅکله دوی تر اوسه پورې عملي کړي نه دي. هغلته دوی د بشر حقونو ته پاملرنه نه کوي، هغلته دوی اساسي قانون نه لري، هغلته دوی د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې له بشر سره دوی اقدامات یا کومه عملي خدمت چې دوی نه کوي، هغلته تر اوسه پورې رسمي ادارې شتون نه لري، هر څه د موقت په شکل باندې روان دي. نو موږ څنګه کولای شو چې موقتي ادارې ته موږ رسمي حکومت ووایو؟ دا خبره
میرمن امر خیل هم طالبان پیدا کوي چې دوی په ټول افغانستان باندې حکومت لري، حاکمیت لري، وایي چې امنیت هم ټینګ کړی دی، اقتصادي وضعیت هم کنټرول کړی دی، افغاني ثبات هم ارزښت هم ثابت ساتلی دی. فکر کوي دا کافی دی او کنه نور مسولیتونه هم لري چې تر سره کې خصوصا د روغتیایي خدمتونو په برخه کې
وګورئ. دلته سره چې په ظاهر باندې با طالبان د دې دا کوي چې اوس په ټول افغانستان باندې دوی حاکم دي او دوی هغه ټول شرایط پوره کړی دي، یعنې په ظاهر باندې دا خلکو ته د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي، ولکه موږ تاسو دوی ته متوجه چې په دا درې کلونو کې آیا دوی ریالیست وو؟ نه وو. آیا دوی په سیستماتیک ډول باندې ښځې د ټولنې څخه لرې نه کړلې په یو څه بلې بهانې باندې؟ نو تر دا وروستیو کې موږ تاسو د ښځو وضعیت وکتلو چې په څومره بې عزتۍ، په څومره بې احترامۍ باندې دوی په لارو کوڅو کې په نجونو پسې منډې وهلې، د حجاب په بهانه، در حال چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، در حال چې د افغانستان ټولې نجونې، د افغانستان ټولې مېرمنې چې د جمهوریت له وخت نه تر دم غړې پورې د حجاب کول او حجاب کوي، خو بیا هم دوی یوه بهانه ورته لټوله، بیا هم یو پلمه ورته لټوله، یعنې په ټولنه کې دوی وحشت خپرو د ښځو تر منځ، تر څو چې هغه ښځې چې اوس هم کولی شي خپل آواز اوچت کړي، دوی ښځې هم غوږونه دوی چپ کړي. نو دوی هېڅکله ریالیست نه وه، دوی هېڅکله رښتینې نه وه، او دا به دا خبرې بیا هم په بار بار په تکرار سره دوی دا خبرې کوي چې افغانستان کې هر مشکل حل دی، هېڅ نشته دی، ولې صحیح ده فزیکي جګړه به هلته شتون نه لري، خو اقتصادي جګړه هغه څه تر دې حده پورې رسېدلې ده چې یعنی اوس هغلته دغسې خلک اړمن دي چې حتی خپل اولادونه یعنی وړه لور به دولس کلنه لور به د پیسو په مقابل کې خرڅوي، حتی هغوی خپل کورونه، ټول کورونه د ښار پر مخ باندې راویستي دي، خرڅوي د خپلې شپې د ډوډۍ په خاطر باندې. آیا دا یوه جګړه نه ده؟
میرمن امر خیل سلامات سپور و دان باس هم رو رو پای ترسیگی مخیل ده چه میرمن جلال تو رو گرد جلتا سونا لاند دا ورو چه چه کول پا کار دی چه وشی چه پا افغانستان که نور سونزی هم هواری شی، بشری ناورین هم یو چه خشی، او داغ روختهای خدمتون تلاس رسای هم خشی چه زمگو تاسو ده بحث اساسی هسته ده.
بله
کلاندې حل لري راته وای بیا به مرمن جلال
تاسو مهمه خبره بالکل مهمه خبره قوم دا چې د لمړی کې باید د خپل دینچونو پر مخ باندې په هنتونه او د خوندو دروازې خلاصې کی ځکه چې که تحصیل سهار هغه ته نوې نو هیڅ کله بیا موږ ونه شو کولای چې موږ بیا ډاکټرانو فارغ کړو موږ پر ستون کې استادانو فارغ کړو او هغه کله چې دا ډاکټرانو او استادانو شتون نه لري نو واضح خبره ده چې موږ بیا هم نور هیوادونو ته اړمن کیږو د موږ مېرمنې موږ خويندې مېندې په پردي بارډرونو کې به تکیه کیږي او به ستر کیږي او د درملنې په خاطر به نور هیوادو ته بیا هم اړمن کیږي
کور مودان ډیره مننه دیوا امرخیل میرمن جلال راځي بحث ورو سره پای ته ورسو تاسو په نظر د حل لنمحال لارې چارې څه دي او د طالبان حکومت له کوم لارو چارو کار واخلي ترڅو په افغانستان کې د ژوند ټول اړخونه په ځانګړي توګه روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی د پام او ډاډ ورشي ځکه تر اوسه داسې معلومه شوه چې په تیر نظام کې هم دغه خدمات د پام وړ نه وو خو اوس لا هم دغه خدمات ټکنی شوي دي او اکثرو خزینه ډاکټر صاحبانو دندې پریښي یا هم له افغانستان راوتلي دي څه کول په کار دي د طالبانو حکومت ته پلان وهل او په اوږد مهال کې تر څو دغه ستونزې هوارې شي
مننه لودین صاحب زما فکر کې لن محل کې باید طالبان هغه څه کړه وړه ومني چې اولس واړي د اولس خبرو ته باید لبیک وایي د اولس نه خپل مشروعیت واخلي او د اولس غوښتنه ته مثبت ځواب وایي کله چې اولس غوښتنه ته د مثبت ځواب ویل دا معلومدار خبر ده چې نړیواله پښتونبانی هم دوی پیدا کولای شي مختلف موسسات ته اجازه ورکړي چې په صحت په برخ کې لړمحال عاجل هر ځایونه کې سب سنټرونه فعال کی موبایل ټیمونه فعال کی هغه کوم کلینیکونه چې په خوا فعال وو سه کارمندان یا تلی دي یا نشته یا یې د موسسات و تلی دي هغه لپاره ټول باید بیرته فعال شي او لاسرسي پیدا کی ځکه چې دغه ځینو دپاره موسسات لاسرسي پیدا ونه کی موږ تاسو ته معلوم دی چې دولت خو دومره بودیجه هم نه لري او فعلي دولت خو بیخي د بودیجه د لحاظ یا د مالي لحاظ ډېر ستونزې لري کوم کومکونه چې هفتهوار راځي هغه هم د دومره نفوذ دپاره بسیا نه کوي او اوږد مهال دپاره دا اشد ضرورت دی چې باید د درس دروازه خلاص کی پوهنتونونه دي مکاتبونه دي انسټیټیوټونه دي ټولو دپاره باید حتی زمینه برابره کی حتی د نړیوال په کچه کوم میکانیزمونه کوم پرمختیایي چې نړیوال په سطح په صحت بخش کې راغلی دی هغه د انتقال کې خپل هیواد کې
او میرمن جلال د نړیوالو مسولیت څه دی خصوصا د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان ځکه دوی هم د ولس په وړاندې یا د خلکو په وړاندې مسولیت لري دوی څه کولای شي نړیواله ټولنه یا په ځانګړي توګه د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د ښه کولو لپاره څه لارې چارې په کار واچي چې دا خدمات د پام وړ شي
وګوره لودین صاحب مونږ تاسو بیا هم باید مننه وکړو چې دومره هم څه کوي نړیوال دی که WHO دی که نور مختلف موسسات دي هغه زمونږ په غم نه دي مړه مونږ چې په خپل ځان نه پیژنو نړیوال به مونږ باندې څه وکړي باید مونږ خپل لومړی ځان وپیژنو ماشوم چې ونه ژاړي مور شیدې نه ورکوي کله چې مونږ غوښتنه ونه لرو نړیوال به څه وکړي نور به څه وکړي او مونږ خپل چې په خپل لاس کې خپل اولې قطع کوو نړیوال به مونږ چیرته هغه وکړي بنسټیز مونږ ته کارونه وکړي هغوی خو مونږ تاسو ته معلوم دی چې پروژهیي کارونه دي خپل پروژه تطبیقوي هغه پروژه کې چې د دوی خپله ګټه نه وي زما ستا د غمه نه دي مړه بنسټیز کار زمونږ ستاسو په لاس کې دی چې باید مونږ هغه بنسټیز پیشنهادونه مونږ ورته وکړو چې دا فقیر هیواد دی غریب هیواد دی جنگ ځپلی هیواد دی تقریبا 50 کال څلور لسیزه دغلته جنگونه تیر شوي دي ابر قدرتونه پکې زور آزمایی کړی دی جنگ ټول اپریدي جنگونه وو موږ تاسو دغه ټول حالات وینو داسې نه چې نړیوال نه پوهېږي یا موږ نه پوهېږو ټول موږ پوهېږو روغتونونو د غټو غټو روغتونونو پیشنهاد وشي لکه د سرطان دپاره یا مثلا نور
ډېر مننه میرمن جلال سلامت اوسئ د بحث پای ته نږدې شوي یو کور مودان په بحث کې لګډونه ډېره مننه اوریدونکو دا زما حق د خبرونه همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا ل خپلو ملمنو د خوست د ولایتي شورا له پخوانی وکیل او د ښځو د حقونو له فعال زهرا جلال، د ښځو د حقونو له بل فعال ډیوی امرخیل نه ډیره مننه. باید یادونه وکړو چې د مدني فعال او ډاکټر پروانې بارکزی د ګډون په هیله هم وو، د ګډون ژمنه کړې وه خو د خبرونې تر پایه اړیک باندې بریالي نشول، په خبرونه کې ونس کولای چې برخه واخلي. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د پروګرام سره مو اړیکه ونیوله او مخکې مو خپل پیغامونه راته پریښي وو. په راتلونکي ساعت کې همدا بحث په دریجه به دوام کوي. هیله در سره پاتې شئ.